پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي.
طالبانو ځواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانۍ خبره خلاصه ده.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له حکومته غواړي چې د ځمکو د غصب او شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي، خو طالب چارواکي وایي په دې برخه کې جدي دي او ټوله غصب شوې ځمکه به بیرته راوګرځوي.
دولتی مزکی غصبی دیگه پر راتون کسی محاکم سالندوالی جوری که دیگه تسپیه هستی او داریم که دیگه ملکی خلکو مزکی غصب سوی دیگه باید محاکم شروع سوی در عریضی بسورت که باید بختن هستی.
سمیع الله په غزنی ښار که تابوت جوړون که دیگه وای کاروبار او سور شوی یا غواړي بل کار ته مخه کړي.
حال دوسته ما دادانم شاید جور نخم دوسته.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د نور بس دی د خزو لپاره ځانګړې خبرونه مه هیروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو، زما همکاري وړاندې کوي.
څه باندې 2 لک افغان ښوونکو بیلابیلو ادارو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې. له افغانستانه د خلکو د ناقانونه او په قاچاقي ډول د کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې پارولې دي. په یمن کې حوثیه غن وایي چې د سعودي عربستان پر ځینو اهدافو یې بریدونه کړي دي. سباندې 2 لک افغان ښوونکو له روان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو غوښتنه کړې چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې دوی ته معاشونه ورکړي. په لیک کې ویل سوي چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. ځینې ښوونکي وایي چې د کورونو کرایې نه دي ورکړي او اکثره د پیسو نه درلودو له کبله د کرایي موټرو پر ځای ښوونځي زایو ته پلی دی. په همدې حال کې پروند طالبانو د مالی وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکونکو ته به د درویو میاشتو پاتې معاش پرې وځي ورکړي. د افغانستان د خلکو نه قانون او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د یو شمېر ادارو اندېښنې راپارولې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هیواد کې پاتې سي. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې له مړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 کال په نومبر میاشت کې 6 کلنه افغان ماشومه مدینه حسیني وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریلګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه سوې او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیان وایي چې په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هیواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دغه بریدونه یې د 400 بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونو یې په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او 9 نورې د یمن په خاوره کې ویشتلې دي. د سعودي عربستان د تیلو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د روانې میاشتې پر 8 نیټه هم خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 کال په شان بیا د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه وکړي او بیا هم په دروغو ادعا وکړي چې اوکراین ملامت دی. ښاغلی بلینکن چې څو افریقایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی، په سینیګال کې د خبرو پر مهال د مسکو اقدامات غیر عادي وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په دې اړه اندېښنه لري چې د امریکا اروپایي متحدان له واشنگټن سره په دې برخه کې دواړه د مسکو اقدامات څاري. ویل سوي چې د روسیې نږدې 1 لک پوځیان له ټانکونو او توپونو سره د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. یو چکی ماډل چې په 2019 میلادي کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په اته کال باندې محکومه شوی و، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشې سو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې ویل چې په اسلام آباد کې به د چک سفارت د تیریزا هولوسکووا سره مرسته وکړي. هولوسکووا د 2013 میلادي کال په جنوري کې د لاهور په هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول سو چې پولیس یې په بکس کې نږدې 9 کیلوګرام هیروئین وموندل. دا د متحده عرب اماراتو له لارې آرلاین ته روانه وه. د 25 کلنې ماډلې چې ادعا یې کړې کوم بل چا د دې په بکس کې مخدره مواد ایښی دي، د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې په اته کاله او اتو میاشتو باندې محکومه سوه، خو په روانه نومبر میاشت کې د لاهور د استیناف محکمې هغې ته برات ورکړ. او د پولند چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولیس څخه یې پولند ته واوړي. د پولند دفاع وزیر ماریوش بلاسچاک پرون ویل تمه لري چې په پوله کې به بد وضعیت پای ته ورسیږي، خو بیلاروس وایي چې د پولي وضعیت کړکېچن دی. د پولند دفاع وزیر زیاته کړه دې حقیقت ته په کتو چې ستونزه به میاشتې میاشتې نور هم دوام وکړي، باید ځان چمتو کړو.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. معید یوسف له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلي لا اړتیا نشته چې دوی پاکستاني طالبانو سره مخامخ کېني، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ډاډ ورکړی چې دوی د دې خبرو د بریا لپاره هڅه کوي. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د پاکستانی حکومت او طالبان تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول مخته وړی، خو د چا استازولي نه کوي. د دغو خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو موقت اوربند هم ټینګ شوی چې د دسمبر میاشتې تر 9 پورې به دوام کوي. دواړو لورو ویلي وو چې په دې موده کې خبرې مخته وړي او کېدای شي چې دغه اوربند وغځیږي. جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي له پاکستانی طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي. موید یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې وویل له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوي او روانې دي.
طالبانو جواب را کړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانی خبره خلاصه ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا وګورو.
خغله یوسف د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستانی طالبانو ته رسوي وویل لومړی یو دا بهیر په همدې توګه پیل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا تور هم پوری کړی چې ګنې اوس د پاکستانی طالبانو یو شمیر غړي او کورنۍ یا افغانستان کې اوسېږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې دوی د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د پاکستانیانو د استازو په توګه دا چاره پر مخ وړي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی منځګړي دی او د هیڅ استازولي نه کوي.
موږ استازولي کم نه کوو، موږ دیو د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سولې ټینګې سیو جنگ پای ته ورسی. د استازولي موضوع خبره سمونه
پاکستان لومړی یو د اتور پورې کاوه چې ګني پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدو نه کوي، خو د جمهوریت نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو مشران په نخښ ول، بلکې یو شمیر لاستړلې پاکستان ته وسپارل شول. خو برعکس بیا د جمهوریت پر مهال افغان چارواکو ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. د مخکینی پر زول شوی حکومت چارواکو دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت یې پاکستان کې دي، او دا پوښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي تل دا تورونه رد کړي او وایي دوی خپل واک دي.
وموریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې مخته وړي، خو طالبان وایي چې د چا په استازولۍ خبرې نه کوي.
د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو موقت اوربند د تیر میاشتې راهیسې ټینګ شوی. دغه یو میاشتنی اوربند به د دسمبر میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. دواړو لورو ویلي چې په دې موده کې به یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه دریز ډله په 2001 میلادي کال کې تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې بیا و طالبان واک ته رسیدلي دي. لکه چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني پیل شوې ده، په نسبتا په ټول افغانستان کې هغه حمله او ځانوژونکو حمله چې په خوا به کېده د تیر حکومت په موده کې درېدلې دي. په غزنی ښار کې سمیع الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي که څه هم د طالبانو له راتګ سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دې ښار کې وژنې بندې شوي. دی وایي دلته د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې تابوتونه یې جوړول. دی وایي چې په دې فکر کوي چې یو بل کار ته مخه کړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوختي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. حسمیولا په دغه ځای کې د خپل دوکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنی ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیولا تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیولا وایي د جمهوریت په وخت کې به په اونۍ کې شاوخوا 15 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو لره تک سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولای.
واغه بو ته هفته 60 دانه 50 دانه مو تابوت جوړ میکردیم. حالا دا واسطه مو 10 دانه شاید جوړ نکړم.
نو مولای زیاتوی د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه د افغاني سرې میاشتي او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورونو ته پکې رسول. سمیولا که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوي دي.
ملان کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه او دم مردم د شکا بود. ایګال فضل خدا به خدا بود کم شد. بخیر خوشحاله سم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمیولا وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت وايي په هیواد کې د خوراکي او سونتوکو نرخونه کنټرولوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې ټولو خروالیو ته امر کړی چې د سوداګرو لګښتونه معلوم او اجازه ورنه کړي چې هغوی په خپل خوښه نرخونه لوړ کړي. نوموړي وویل په دې برخه کې هڅې روانې دي او تر راتلونکو څو ورځو به دا ستونزه حل شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خوراکي او سونتوکو د نرخونو د کنټرول خبره کوي چې د ژمي له راتګ سره ډېر خلک په افغانستان کې د خوراکي او سونتوکو د بایو لړوړې دوه شکایت کوي او وايي په دې برخه کې د حکومت هیڅ کنټرول نشته. د افغانستان د کاروانګرو خزو ټولنه وايي هغه میرمنې چې په ولایتونو کې په کرنیز برخه کې کار کوي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر ممتاز سوفزین نن ازادي راډیو ته وویل د خزي ډيري د للون یا خوي د میوې ټولولو او د سبزیجاتو د کرلو په برخه کې په کار بوختي وي. نو موري وايي ډيري د خزي کونډه او د خپل کورنۍ سرپرست دي او خپل اړتیاوي په کاروندو کې د کار لاري پوره کوي، خو په هیواد کې لورستي او سیاسي تحولات ورسته کارونه درېدلې دي. د دې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې لا 3500 ډيري میرمنې د کرنې په برخه کې په کار مصروف وي چې وسې ډيري لا اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. تیر حکومت د کونډو او بیوزلو میرمنو لپاره د کرنې او چرګانو د فارمونو په برخه کې کاري فرصتونه رامنځته کړي وو او په دې ډول یې له هغوی ملاتړ کاوه. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 490 افغانۍ، یو یورو 150 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1130 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 511 افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع په هالن کې تیر مخام یو زلبیا د کورونا د بندیزونو پر سر اعتراض کوونکي او پولیس سره ونختل د اخوډ په حق کې شوی پترس کې یو شمیر پولیس هم ټپیان شوی دی. پر هالن سربیره د اروپا یو شمیر نور هیوادونو هم پروند کووید 19 په تړاو د نویو لګول شو بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهدانو نړیوال ژانسونو په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي. جزئیات له اسد الله الدین او رو مهرباني.
حالان تیر مخام یو زلبیا د کورونا و بعد بندیزونو پر ضد مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په حق خار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو وستل او اورچندون کې پټاقې چوولې. له دې یو ورځ مخکې د هالند بل ښار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیره شنبه نسبي قرنطین یا ټولبند اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تګه منع کړي چې د کورونا واکسین نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمیر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي او لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت ښیي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 1000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځ اروپا د هیواد د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملي کړ. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شوو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی چې که په دغې لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلي به 15 لکه نور کسان هم دغلته په کورونا مړه شي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کېدو سره شونی دی. طالب چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د دوی په واکمنېدو سره یوه لویشت ځمکه هم نه ده غصب شوې او دوی په دې برخه کې ډېر جدي دي. په مخکنی حکومت کې سرچینو د معلوماتو له مخې د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل رئیس بیا د جمهوریت تر سقوط پورې له کابل ښار پرته په دې هیواد کې نږدې 3 میلیون جریبه دولتي او ملکي ځمکه غصب شوې ده. نور په دې رپورټ کې
په تیرو نږدې 3 لسیزو کې د وسلوالو او زورواکو لخوا د ځمکې غصب د افغان حکومتونو په وړاندې یوه لویه ننګونه. اوس د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره یې بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونې دی.
تیر حکومت د پراخ فساد او د مافیایي کړیو د ځواک له وجې د دغه ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلی و. اوسنی نظام ته پکار ده چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي چې تر ټولو مهم د عدلي او قضایي بنسټونو پیاوړتیا ده او په ټوله کې د قانون حاکمیت غښتلی کول دي څو عدالت پلی شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د افغانستان د ځمکو ادارې د 1995 کال د کپ په 15مه یعنی نږدې 15 کاله مخکې ویلي و چې د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې 1,300,000 جریبه ځمکه د حکومتي چارواکو په ګډون له 15,000 زیاتو کسانو لخوا غصب شوې ده. هڅه موکړه په دې اړه د زمکو ادارې نه تازه ارقام ولرو، خو مسؤلینو په دې اړه زموږ اړیکه سواب نه کړه. خو د مخکنی حکومت د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل راهیسې بیا د جمهوریت تر سقوطه پورې له کابل ښار پرته په دغه هیواد کې 2 میلیونه او 900,000 جریبه دولتي، ملکي او وقفي ځمکه غصب شوې ده. سرچینه وای لدیز مکی ل 3,00,000 جریبه زیاته بیرته راګرځول شوې ده. سرچینه دا هم زیاتوي چې د غاصبینو شمیر ل 40,000 څخه زیات دی چې ل عامو خلکو نیولې بیا تر قومندانانو او ان رهبرانو تر کچې کسان پکې دي. خو سرچینه ازادي راډیو سره د اسناد لو شریکولو ډاډ وکړه. سرچینه وای د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته په دې اړه د سیړنو امر د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا شوی و. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د ځمکو غصب او د ځمکو پر سر شخړې په افغانستان کې وجدي ستونزه ګڼي چې د دوی په باور ډېری نورې ستونزې زیږوي، لکه د کور کلی او قومونو په کچه شخړې چې کله کله خونړۍ پایلې هم لري، کلونه دوام کوي او د کورنۍ د بیوازلۍ او دغه شان د نسلونو د دښمنیو لامل ګرځي. د دغه بنسټ مشر دغه شان وای دا موضوع د زورواکو د پیاوړتیا او د مافیایي کړیو د رامنځته کیدو لامل هم ګرځي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څو تنه اوسیدونکي چې په تیرو نږدې 3 لسیزو کې ځمکې غصب شوي په خپلو خبرو کې هم دا تصویر وړاندې کوي.
ستراتیژیک ځای مهم ځای یو شخص څنګه کې خيوړل خو د غصب په زور باندې
دوی وختل زموږ ځمکه هم لاندې کړی، خلکو مو مقاومت وکړ، یو نفر شهید شو 5 کسټه بیا چې بیا خبره د وخت تر ولسم شره پورې ولاړه.
رئیس جمهور وخت را
چې برابر کړ قاضي ته تقریبا 2,50,000 کالاري ورکړي نو ته جالي وسخه جوړه کړو به وسخه کې د سیمول کل شو چې د دغه مساخان طرف چې ما سلور جبر ځمکه په لخصه د په ماهر کې ورکړي.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا د ځمکې د غصب مخنیوي موضوع هغه ستونزه چې د مخکنیو حکومتونو د ډیرو جدي ژمنو او اقداماتو سره سره هم حل نشوه. خو د طالبانو حکومت وایي د زورواکو او وسلوالو لخوا به غصب شوې ځمکې بیرته دولت او خپلو اصلي خاوندانو ته ور وګرځوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د غصب شویو ځمکو په اړه سیړنې وکړي.
د غصب په وړاندې اسلامي مر ډېر جدي ده. اول خدای جوام چې اسلامي مر ته غلی یو بل څنګه کم چانه د غصب کړي نه غصبولای شي موږ وړاندې باندې دریو. او دومره موضوع دا ده چې هغه ځکه چې غصب شوی په تیر کې دوه ډول دي، هغه غصبونه چې دولتي ځکه غصب دي هغه راتلونکي کې محاکم څارندوالۍ جوړیږي دغه تصفیه وسی او نتیجه یې وځي. او دریم که د ملکي خلکو ځکه غصب شوی دغه باید محاکم شروع شي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
د ښاغلي مجاهد په خبره په دې اړه ټول اسناد له دوی سره موجود دي، خو ښاغلی مجاهد دا خبرې داسې محل کوي چې د طالبانو د حکومت د دې وزارت شاوخوا 10 ورځې مخکې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ځمکو د غصب په اړه د جدیتوب خبره داسې محل کوي چې همدا تیره میاشت په کابل کې میشتو هندوانو او سکانو رسنیو ته په یو سوالي لیک کې ادعا کړې و چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د 2 لس جریبه ځمکه چې مخکې غصب شوی په پام کې د جماعت پرې جوړ شي. افغان هندوانو او سکانو په مخکینی نظام کې هم د 2 د ځمکو د غصب په اړه ورته ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کندهار بندوال او د دې ولایت سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو تدرنه زیانونه اړولي. دوی خپل باغونو ته د اوختو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
د اری د جاغ د رغیدو لپاره نه بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري لمنځوړي
دا ټوله پرځو ولې دا ګور دا درد اکثر پر دو پر کړي سو په بیخ دي څوک لاندې دا بیا مشټوله د باغ سره استری جن ته مو یشي.
د دې د کندهار پارغندا ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلون خوړې په بو لاهو سوي ده. د وای د پخوانی حکومت د سقوط پورستوي میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر نا وخت دا اوبر ایلاس ول انار مو په دا باندې ډیر خراب سول بیا بل دا بمباری وس ول شاخونو او شاخلی او دا انارو ګرد زیریات چې دا باغو د اکثر د کار وې سی نو بیا د مش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ول اوانونه پښکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه اوغه کومه کړی دی نه طالبانو کومه کړی دی دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ ځان منسوي بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رو د هغړي زیاتو باغونو ته د تیر جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږی روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوانونه واوښتل، د چا کورونه شیرسوله، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځاینه جوړ کړې و هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا سکمې درخت چې ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنداب ولسوالی کې شاوخوا څلور زره د انارونی او د باغونو د بخور سیستم د ورستی جګړو لامل زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سو باغلرونکو سره بنسټیزم رستي وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی، څنګه دی پلان ور جوړ کی. دا سش اصول خود دی ولاری پروش شکل نه مای ولاری وخت چې دا ولاری د دې خلکو تضمین د یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی کور په پسې دی. نو زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنی چې باید مرسته وسري وسی، هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسی چې د خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سکوت پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې له امله د زیانمن سو کورنۍ سره مرستې نه دي کړي، خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمه له 12:00 بجو تر 1 بجه پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د نور بسته او نيز خبرونه د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د فضایي چارو متخصصانو په یوه لمریزه منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو نیم سل نوري کال لرې ده د سیارو حیرانوونکی حرکت لیدلی. دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډیر توپیر لري.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 500 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندې وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بوریر چې د دې څیړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډیر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه مه هېروئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. څه باندې 2 لک افغان ښوونکو لروان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. له افغانستان د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې راپارولې دي. داسې مهال دا اندېښنې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونه افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې 16 کلنه افغان ماشومه مدینه حسیني وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوسی اغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هېواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هېواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د رواني میاشتې پر 8 نیټه هم نوموړي خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 میلادي کال په شان بیا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا سرغړونه وکړي. یوه چکی ماډاله چې په 2019 میلادي کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په 8 کاله بند محکومه شوې وه، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشی سوه. او د پولینډ چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولې څخه پولینډ ته واوړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله ده. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه علیکم، هله تاسو مننه
مله بچنه خیر اوسئ. تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله یاست. آیا دغه اداره اوس هم فعال ده، کار کوي؟
کابل کې فعلا بند دی، دفتر مو بند دی فزیکی شکل یا داونه، خو مونږ کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلو ځلې کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دا غوښتنه یا دا خواهی کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي، په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته طالبانو څه ویلې دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هغه د دې هغه یو ځواب دی چې دې تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې څه باید څه رقم کار وکړي. د ښځو دفترونه باید څه رقم فعال اوسي. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ را تګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده. بل ورسره فکر کوم چې لږ څه د د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهیږي چې د افغانستان د خودو سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقل نهاد ده. لیکن دولتی یا کوم نړیوال بنسټ نه دی، دا خپله افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له عمله تر اوسه بند دی.
تاسې خبره یاده کړه چې طالبان فکر کوي چې ښځې باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ راتګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. تاسې څه ویل غواړئ چې آیا افغان ښځې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
افغانان بخصوص بیا ښځې په کابل کې دي که نور ولایتو کې دي، ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یا ټول زه ووایم اسلامي حجاب لري، ځکه په سر دي څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی هغه اسلام دی، هغه اسلام په اړه دی پوهېږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکه یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دېدو ښځې یا هماغه ښځې چې د دېدو د مرستې لپاره راغلی و کاغذ حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سه حجاب اسلام کې تعریف شوي، چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پښې او نه پوه شي چې دغه ښځه ده که سړی دی. نو کوم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ تاسو کوم کالی چې افغانستان ته اغوندو هغې سره نه زمون کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
یوه ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي. دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې و، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلی دي، هر رقم ښځې یې لیدلی دي، اگر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه برخه حجاب دی یا حداقل برابر بوي. بل هغه دي چې کله چې مدرسو کې اوسي خو کوم ځای کې چې دی اوسېدل خو طبعا د خپل کورونو کې خپل میاندې لري خواندې لري، نو هغه هم یو حجاب لري، هغه کې دي چې خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغه هم ښځه لري او کوم ځای کې چې هغه اوسېږي کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعا هلته هم ښځې شته دي. او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی، فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو ډېر عادي کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي. او هماغه سیمه کې ډېرې ډېرې دي چې خلک ښځې دي کار کوي، بهر کار کوي، خپله کاروبار لري یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي. نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې رقمو طالب دی. او که هغه که مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې دوه مشران چې دي هغې ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش کې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي، چې کار کې او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي اس خزه نه لیدلی او اس دوی باندې پونه شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورته سترګې ښکاري نه بل څه حکمونه نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی هغه ته حجاب واجب دی هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر کوم چې نه کوي شي چې دی ښه تاثیر دی باندې ولري ولې چې دی دنیا دیده دی یا مشرانې چې مونږ ګورو مونږ ته لږ څه هیله پیدا کېږي چې دی کولی شي مونږ سره خپل مرسته مونږ سره ولري او ښځه ته ورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي لږ څه وخت نیسي فکر کوم. او دا مونږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی هغې راوړي دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لږ څه داوت پوښتنه وکړي.
تاسو د پوهاوی خبره وکړه څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوسی چې شزه یو موجود ده د دې ټولنې برخه ده د شزه حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی او د شزو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای.
زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی خو دی پوهېږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري او دا هم پوهېږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دا هم پوهېږي چې یو ښځه چې کله د دې او میرمن چې کله ناروغي خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استه او مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغه ته وویلي دي او یو ښځه چې ډاکټر جوړیږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي مکتب ته ولاړ شي او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدی شي دې پوه شي خو ورته متوجه نه شي او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دی چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي درسونه وایي کارونه کوي نو هغه برخه یې ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ور باندې تاثیر ولري. یو لاره فکر کوم خپله دا رادیو ده او دا سیمه را کېدي چې دې حتما کېدی شي کوم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري ټلیفون لري او ټلیفونو کې هم رادیو لري رادیو د لاس نه باید واري بل ما تاسو ته ویل چې د دې مشران باید ته وایي ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي دوی ته ځینې برنامې جوړې کړي د رادیو د لارې نه د تلویزیون نه یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي او ورته ووایي چې مونږ چې کله مونږ راځو تاسو سره مرسته کوو تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو خو مونږ غواړو چې دا کار هم وکړو تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو. نو زه فکر کوم ځینې کمپینونه باید وشي ځینې مشخص برنامه باید وشي او دا مونږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي نور خونه دي چې زمونږ ورونه مخکې وړي هغه کوي شي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده دومره کار یې کړی دی زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ تاسو سره شریکوم د دوی مثلا شمېر دومره دی افغانستان کې او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپینونه مه باید د دې ته برابر کې یو د نړیوال بنسټونو له خوا نه وشي او بل کوم چې داخلي مونږ بنسټونه لري دا ریګولر نه
که تاسی د شدو پا علباندی و چو خبری وکی چه هغوی چه سوداگرانی وی او تجارتون درلودل اوس پا چه حال که دی د دوی د تجارتون وزیت سر دول دی لکه تاس چه د کم چه سر پا تماس کی است د هغوی پا علا کاراتا او است؟
من طول افغانستان که 2013 یا رسمی تجارتون داری رسمی پا دی مانا چه دی جواز داری د کار جواز داری د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دي او مالیه ورکي د دوه او بیا زرو نه پورته د کار زمینه برابره کړې ده او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویا نه پورته فیصدي چې ده د نارینه وو ده دی اتیا میلیون نه پورته پانګه اچونه کړې ده او تقریبا ټول برخو کې دې کار کوي د لاسي صنایع نه واخلې تر مکتبونو پورې تر کلینیکونو پورې شفاخانې دې لري د قالین په برخه کې کار کوي د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایاتو کې دي که یو هم دی نو ټول ولایت دي داسې نه دي چې فقط ځینې ولایتو کې دي خو اکثریت یې په کابل کې دي تقریبا 50% یې په کابل کې دي او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي اوس میرمنې هم کار کوي نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي د ټولو همدا یو تشویش وه اوس هم دی ورسره زه تاسو یو شمېر بله ممبیم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی 450,500 پورته غیر رسمي سوداګری ښځو لخوا نه مخکې وړل کېږي چې ځینې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري خو دې کارو کې کورونو کې کار دی اقتصادي کارونه کوي ځینې تولیدات لري لاسي صنایع لري اکثریت لاسي صنایع لري د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپله یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینه نه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري ډېر یو مهم ونډه لوبوي نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بېشي زیات شوی دی شمېرې نو دې موضوع ته باید دې پام وکړي بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې باندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي چې خب موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل ته استوې هم چې طالبان ولې ونیول هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې وو خپل آنلاین غونډې نیسو اول خو د ټولو یعنی اکثریت یې دا ویل چې زموږ کاروبار خو فعلا موږ د دار نه نیسو بل یو شمېر یې وویل چې زموږ دفترونه طالبان ونیو او یو شمېر یې وویل چې زموږ دفتر طالبان نه دی نیولی خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو مختلف سیمو کې دي ورو ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده مختلف وضعیتو ځینې کار شروع کړی دي چې دوکان لري خپل تولید لري ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري بل خبره ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د ښځو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او مونږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دوه فعال دي شکر ورسره ارشګو چې دی هغه ټول فعال دي اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې نو مونږ هم کوشش کوو دولت سره خبره کو چې مونږ ته هم اجازه ورکړي خو لږ وخت نیسي پروسس په جریان کې دی. ډېرې ښځې دي چې هلته رسمي کاروبار درلود، افغانستان کې ښځې دي، اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللي دي، کاروبار پریښی دي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا یې بند کړي، او ځینې دي چې راغلي دي کاروبار همداسې خلاص دی، خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي، او هغه میرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کور نه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي، مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه خلاص دي، ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري، او ما تاسو ته چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو، او دوی نه مطمئن اوسي چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
ستاسی ماشونه د کومې خوا څخه تمویل کیږي؟ او بل دغه چې که تاسو خپل کیسه مشته وکړي چې تاسو خپل ژوند څنګه پر مخ وړئ؟
ماشونه خو نشته دي، زموږ ماشونه د خپل ژوند ورته وایو چې کوم مېرمنې دا کاروبار لري، موږ ورته ځینې چوپلونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زمون خدمتونه مثلا دا دی چې کدی مالی منابعو ته ضرورت لري، موږ ورته هماغه سرچینې برابر او سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي، هغه سره موږ د یو ډیر مشخص او منسجم آدرس د لارې نه ورسره موږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، دا غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډیر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمیر تاسو باور نه کې، دا شمیر شروع کې 480 میرمنې 2014 کې، او 2016 اوس پورې دا 2001 یا رسیدلې دي. نو تاسو خپل یې چې څومره پرمختګ شوی دی، او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ سره یې خونه ده، د ښځو خونه ده، چې دې ورته دا زمینه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمینه برابر شي میرمنو ته چې دې خپل سوداګري ولري. نو دا یو غټ شمیر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالي منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې دو مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابي یا بازار موندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول وکول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی، او ورسره ځینی پروژې دي چې موږ کاراو دي ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه، او هغې د لارې نه موږ خپل ماشونه تمویلو، ګرچې زموږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري خو ډېر قوي ده. موږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زموږ تصمیم گیری کوي، پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه پنځه کسان ولایاتو کې دي، خو اجرایوي هیئت چې دغه ډېر کوچنی دی، کابل کې موږ 12 کسان تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نه. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي. موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مونږ نه لیدل، همدې لپاره چې یو دغه ښځې یو چیرته ورسیږي، د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دې لکه نور هیوادو کې چې دې سوداګري میرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله، اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو، ډېر بنسټونه چې اوس فعلا کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکنه شو وړلی نو فعلا او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي نو دا ستونزه دي او فعلا موږ اکثریت بېروزګار شوي دي مثلا زه خپله کور کې اوس بل څوک نه لرم چې کار وکړي نو دا یو ډېر غټه ستونزه ده مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري
اغلی اوریا خیل ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت و استی او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنې څخه په مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
خبر کلا